د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی اس آی دی. اسلام آباد بیا وایي چې افغان چارواکي د دا ډول تورونه نن لګوي ځکه چې هغه پر یو بل اعتماد چې د اعاده کېدو په حال کې دی هغه ته زیان رسوي. په دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او په کابل کې د ترافیکي ستونزو په اړه مو د کابل خار د ترافیکو له مدیر سره خبرې کړې دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله استانکزی ته به غوښ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی دی او پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي. پوره خبرونه. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورنو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د وسلوالو طالبانو په مخنیوي کې پاتې راغلی او یو پلاوی اسلام آباد ته واستوه چې د دې هیواد د چارواکو وغواړي چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حملې کوي. کابل د سه شنبې پر ورځ د افغانستان سفیر احضار کړی و او په ګډه پوله د اتو افغان سرتیرو د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اړه له هغه هیواد د وضاحت غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر عزیز احمد چودري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنرال مسعدي ته له طالبانو د اسلام آباد ملاتړ تورونه بیا اساس وبل. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانی لمخې هغه افغان سفیر ته ویل چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او اړیکو ته زیان رسوي. چودري ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د تورونو لګولو لوبه مخې ونیسي. هغه هم داراس ښاغلي مساجد ته په ګډه پوله د درې پاکستانی ملیشو د وژل کېدو په وړاندې سخت اعتراض وړاندې کړی. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شو. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو د سرحداتو وزیر په اوږه لګېدلی او زخمي شوی دی.
جنگ ما دا اینجا جنگ ورماچو جنگ
خغلی دوستم هم در ازوی چی دلتا پا ورماچو لسوالی که دا قیصر و المار جنگ نده دا جنگ دا پاکستان لای سای سرده. جنرال دوستم پا فاریاب که دا پوزی عملیاتو مشری کوی هم در ازوی چی دوی دا پاکستان دا استخبارات دا اداره یعنی آی سای یو جنرال هم وجل شویده. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن ماسپښین له سریلانکا نه د اتلولۍ له جام سره هیواد ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په سریلانکا کې کوربه ټیم ته په دوه څلور ورځنیو او دریو یو ورځنیو لوبو کې ماته ورکړه او د دواړو لوبو اتلولۍ یې وګټله. د ښاغلي فضلي په خبره په افغان لوبډله کې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او ویې کړه شول چې ځانونه تر سریلانکا لوبډلې پیاوړي ثابته کړي. او وروستۍ خبر هم ده چې افغان ولسمشر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت یو شمېر فرهنګي څیرو ته د وزیر محمد اکبر خان عالي دولتي مډالونه ورکړل. ولسمشر او اجرایي رئیس پرون په ګډه له یو شمېر چارواکو سره په ارګ کې له هغه نندارتونه لیدنه وکړه چې د افغان انځورګرانو او خطاطانو هنري اثار پکې نندارې ته ایښودل شوي. په دې ډله کې د ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونو مسؤل عمان نیازي ته هم د غازي وزیر اکبر خان دولتي مډال ورکړل شو. بیا هم خرغلی پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. د کشمیر د بلتون غوښتونکو ویاند ایاز اکبر ویل په نوې ډیلي کې د پاکستان د سیاسي چارو د دفتر لخوا د اګست په درویشتمه جوړیدونکې غونډې ته په رابلل شوي کسانو کې سخت دریځ مشر سعید علي شاه ګیلاني هم شامل دی. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دوال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې ډیلي کې د پاکستان عالي کمیشن د کمیشنري د کشمیری بلتون غوښتونکو در بللو دفاع کړی او ویلي چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. د کمیشن د مطبوعاتو د چارو مسؤل منظور علي میمون ویل موږ له دوی سره مخکې هم خبرې کړي او دا کومه خاصه خبره نه ده. هغه زیاته کړه نه پوهیږي چې ولې دغه مسالې دومره شور او زوږ راپورته کړی دی. له دوال سره له خبرو مخکې به سرتاج عزیز پر ګیلاني سربیره د حریت د کانفرنس له منځلارې یا معتدل مشر میرویس عمر فاروق سره هم خبرې کوي. هندي چارواکو ویلي چې دوی له دې کاره خوښ نه دي او مناسب عکس العمل به ښکاره کړي. د امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشر پرون ویل ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر باراک اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې جمهوري غوښتونکي راتلونکې میاشت د یوې اعلامې په خپرولو دغه تړون رد کړي او داسې نښې ښودلي چې په کانګرس کې به د اوباما د ویتو په وړاندې مبارزه وکړي. د ډیموکراتانو مشر نانسي پلوسي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل که نن د ویتو په اړه رایه واخیستل شي ګوند یې کافي رایې لري چې د اوباما د پریکړې ملاتړ وکړي. هغې په دې اړه چې څومره ډیموکراتانو خپل ملاتړ اعلان کړی له جزئیات ورکولو ډډه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. پوتین ښایي په نیویارک کې د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل ولسمشر پوتین به د عمومي اسامبلې په څنډه کې له باراک اوباما سره د لیدو لپاره د واشنگتن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. امریکایي بوکس وهونکی اتل روی جونز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه پرون د روسیې د تابعیت د اخیستو غوښتنه وکړه او هغه هم غوښتنه ومنله. شپږ څلوېښت کلن جونز چې په څلورو مختلف وزنونو کې د بوکس په ورزش کې نړیواله اتلولي خپله کړې د کرملین لخوا په خپرو کړو تصویرونو کې ښکاري چې هغه د کریمیا په بندري ښار سیوستوپول کې له پوتین سره چای څښي. جونز ویلي چې دا ګمان کوي چې د روسیې پاسپورټ په لرلو سره به په اسانۍ کولی شي دې هیواد ته سفر وکړي ځکه دلته خلک له سپورټ سره ډېره مینه لري. پوتین هغه ته هم ویلي چې غوښتنه یې منل شوې او دی به د روسیې پاسپورټ ترلاسه کړي. او د یوروزون د مالی وزیرانو پرون له یونان سره د مالی مرستې د پلان چې لږ تر لږه $95 میلیارد اټکل شوی لومړی برخه تایید کړه. د یوروزون د غړو هیوادونو پارلمانونو د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې پر اساس به یونان $25.5 میلیارد ترلاسه کړي او به کولی شي چې د اروپا د مرکزي بانک $3.8 میلیارد پور پرې کړي. یونان یوازې د نن ورځې تر پایه وخت لري چې د اروپا د مرکزي بانک پور بیرته ورکړي. د اروپایي کمیسیون یو چارواکي پر ټویټر لیکلي چې یونان ته د مالی ژغورنې د پلان د لومړی برخې پیسو ورکول مهم اقدام دی او یوناني چارواکو ته د اقتصادي ثبات د ټینګولو موقع ورکړل شوی ده. او د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفه ولستان ازینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ویل ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مهم ده azadiradio.org. ولانې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وای دلته د جګړې اصلي لوري د پاکستان آی اس آی دی.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آی اس آی پاکستان است.
اسلام آباد بیا وایي چې افغان چارواکي دې دا ډول تورونه نه لګوي ځکه هغه پر یو بل اعتماد ته چې د اعاده کېدو په حال کې دی زیان رسوي. د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو غازی امان الله خان چې پرونی په ټول هیواد کې په لمانځن غونډو کې عکسونه تسترګو کېدل او ډېره ستاینه وشوه. میرمنې ملکه سرایا څوک ده؟ د امان الله خان لور اندیا وایي
چون همسر قوی بود، همسر فامیده بود و بسیار کمک کرد شوهر خود به این رفاه.
در راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو دا ځل د کابل ښار کې د ترافیکي ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو د ریاست له یو چارواکي سره خبرې کړې دي.
دا جدید 15000 وسایط پورې جوړ شوی اوس ولا کوم وسایط د کې پاتې کی اشاري باندې ځواب کوي. خلک راځي پوشین چراغ کې دریږي، پوشین چراغ چې ودرې ما دې ترافیکو باندې ځي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې د چارو د تنظیمولو لپاره له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی وایي چې د جنګ اصلي لوری دلته د پاکستان آی اس آی دی. جنرال عبدالرشید دوستم د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن ته ډیره ماته ورکړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اورو.
ښاغلی دوستم پرون د فاریا په غورماچ ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست. جنگ ما با آیسای پاکستان است.
دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له آیس آی سره دی. د آیس آی یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان ایښی و، وړمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګېد او ووژل شو. شغلی دوستم وویل په بالا مرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمی شوی دی. د ده په وینا په بالا مرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاري زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است. هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر ما بسیار دلم میخونه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس په نوم پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تېښتې د مخنیوي په خاطر یې تر هلمنده چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم د ازادي راډیو د خبريال لري پښتنې په ځواب کې چې نن د خپل واقعي ورځ دا او تاسو دلته د جګړې په لومړۍ کرښه کې یاست، آیا دلته هم دغه ورځ لمانځي وویل؟
ما البته آزادی استقلال افغانستان برای تمام مردم افغانستان بالخصوص قوتهای امنیتی ما تبریک میگم. ما هم بخیر همه پلانت داریم دمینجا تجلیل کنیم همه روز استقلال افغانستان. بخیر ما همه تر پلان داریم و وظیفه که ختم شد کل دیگه اینا را ریجه نظامه تیر بکنیم و این کلام پیروزی هستیم.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویمه کلیزه په پرون په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. د لومړی ځل دی چې دا ورځ په دغسې مراسمو سره لمانځل کیږي. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په دې مناسبت مراسم جوړ شوي وو او خلکو خپلې ولولې او خوښي څرګندولې. د کابل ښار اوسیدونکو هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله.
نل زه راغلی یم چې د خپلواکۍ ورځ ولمانځو. که غازی امان الله خان د انګریزان نه خپله خپلواکي د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې وه، د امنی په اساس موږ راوت یو د افغانستان ټولو وګړو ته د دې ورځې مبارکي وایو چې هیله لرو چې د ټول هیوادوالې خپلواکي ولمانځي. د امنی په اساس موږ راوت یو چې هلته د عیدګاه جومات کې خپلواکي ته ټول خلک راټولېږي او خپل ویناوې ترسره کوي.
خوشحالي ده پاره دکانونه بند کړي، مارکیټونه بند کړي، ځوانانو ته خو میدان وچلو ډېر وګړو ډېر ستړم سبوی نه کړم بس اتو بجو.
نوم ملک رحمت محمد غازی د ننګرهار ولایت د شینوارو د چیند ولسوالۍ د انتخاب شورا رئیس یم چې تر څو پاتې یو افغان ممتل به د افغانستان
زمانو مولی محمد کندوز ولایت
والله چې ام سیل کوم او ام بیرغونه خرسوم یو دوه درې سودانی مې خرس کړی
د سهار نه
وو د سهار نه ماشومان یې مخلي د ټولو بجړونو کې زور شته ان شاء الله.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویمه کلیزه پرون په ټول هیواد کې ولمانځل شوله. د افغان ښځو مبارزې د دې سبب شوې چې د هیواد په تیر تاریخ کې خپل ځای ثابت وساتي. په دې ترڅ کې د غازی امان الله خان میرمنې ملکه سوریا هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د مشروطیت په غورځنګ کې او همداراز د امان الله خان په ریفورمونو او کړنو کې کارنامې نه هېریدونکي دي. حمیده هارون عثمان د ملکه سوریا د ژوند او دغه راز د امان الله خان د دورې په اصلاحاتو کې د افغان ښځو د پرمختګونو او په دغو پرمختګونو کې د خپله د ملکې سوریا د رول په اړه یو راپور چمتو کړی دی.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان خوځو وکړی شو چې یو شمیر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسئله، زده کړې، په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیوای
البته بسیار زیات چونه
هغه ځکه چې ډیره پوهه او غښتلې میرمن و، د خپل میړه سره مرسته کوله.
ملکه سرایا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې، خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه، د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکی، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده، د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو، چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه خپره کړل د په ټولنه کې چې تنه د انګریز او مخ تیره د ملکه سرایا وه، چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. د هغې نه په سوء استفادې سره ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې، تر د ناکامۍ پورې او تر دې سرحده پورې ورسېده.
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد و نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفی وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې د یو لوی انقلابي ګام و، او علاوه د هغې نه د ارشاد نسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله، او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاړه او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګری وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه، د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سند په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خو شاه هم په دې برخې کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
په تحریری بڼه دوی تخپل غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب تر یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینه وو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسئله د باسوړ توده مسئله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسئله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایا پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو ښې بېلګې دي چې د ښځو د برحقه حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړي دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وخت دی، له دریو بجو تر پنځو بجو پورې مه هیروئ. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د موضوع په ارتباط له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادۍ راډیو هره ورځ اورئ چې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په 1290 منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورئ. مخکې مو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم څرګندونې واورېدې چې په فاریاب کې ازادي راډیو ته کړې وې. هغه په فاریاب کې ازادي راډیو ته وویل چې دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان ISI دی. دوستم له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی او د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چې سیمه ییزې ملیشیې هم پکې ګډون لري د جګړې مشري مخته وړي. دغه راز د پاکستان چارواکو هم په دې د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو د ناندریو په ترڅ کې اسلام آباد پرون په د افغانستان سفیر جانان موسازی اظهار کړی و او هغه ته د افغانستان د دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو او په ګډه پوله د خپلو دریو ملیشو د وژل کېدو په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی و. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبري ریال زبیح الله شفق پر راپور کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګېدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبه پر ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د انداخت له کبله وژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړی او د افغان دولت او رسنیو لخوا د تورونو پر ډیورنډ کرښه د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د وژنې له امله ورته سخت احتجاج کړی. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې مودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او اته سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي، بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کار په مشتاق یوسف زی لازادی راډیو سره په خبرو کې وایي
دا خلک د خپل ندی خو مشتاق او خپل مشتاق بیا چې غوړي دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مېز کې کوم تعلقات حکې دا د فاصلې سیوا کې د تاوتې خپل سیوا کې خو دې کې د ټول ملکونو د مشران او دا څه مونږ نه چې دا مشکل دلته شته په کار دا چې دوی سره کېږي او دا چې کوم استراتیجی د دې د حل کولو لپاره سناره غوړي
کله یو خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد بل افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیلی څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوه اړخیز اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
و امرود چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو چې پاکستان په وروستیو کې بیا تورن کړی دی په افغانستان کې د امنیو په پیښو خپل اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ویلي دي چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي او هم پر یو بل اعتماد، هغه اعتماد چې د اعاده کېدو په حال کې دی، هغه زیانمنوي. مخکې مو واورېدل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې د تنظیمولو د چارو لپاره له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی. هغه وویل چې دلته جګړه د جګړې اصلي لوری د پاکستان ایس آی دی. له بلې خوا د بلخ اوسېدونکي هم شکایت کوي چې په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د چاربولک، چمتال او دولت آباد ولسوالیو قومي مشرانو او د دغو سیمو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو شمېر او فعالیتونه تر پخوا ډېر شوي او د سیمه ییزو پولیسو په مرسته له خلکو څخه عشر او زکات ټولوي. مجیبالرحمن حبیبزی پرې له مزار شریف راپور لري.
د چهاربولک، چمتال او دولت آباد ولسوالیو اوسېدونکي په دغه سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو د نفوذ له زیاتوالي څخه شکایت کوي. د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي او قومي مشران وایي چې همدا اوس مهال په دې سیمو کې نسبت پخوا ته د دولت مخالف وسلوالو فعالیت په کراتو زیات شوی دی او دوی عملاً د ګډګول، جویشیر او پنجدرې سیمې په خپل ولکه کې لري. د بلخ ولایت د چهاربولک ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې همدا اوس مهال وسلوال مخالفین د چمتال ولسوالۍ نیمایي جغرافیا تر خپل تصرف فلاند لري او له همدې سیمو څخه په استفاده په چهاربولک او نور سیمو حمله کوي. د چهاربولک ولسوالۍ یو قومي مشر کریم یې پاړه وایي زموږ په سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت زیات شوی دی. په چمتال، چهاربولک او دولت آباد سیمو کې په مراتبو د دوی فعالیت پراخ دی او دوی خلک واهي تر څو ورته عشر او زکات ورکړي. د محلي پولیسو قمندانان هم له دوی سره د مرستې په منظور له خلکو څخه عشر ټولوي. په دې ولسوالیو کې قومي مشران وایي چې د دولت مخالف وسلوال د محلي پولیسو په مرسته له خلکو څخه پیسې او عشر ټولوي. دوی وایي چې محلي پولیسو ته جذب شوي خپل قانوني سن نه دی تکمیل کړی او د بې تجربهګۍ له امله د جنگ پر مهال له سیمو تښتي. د هغوی په اند چې دولت باید د محلي پولیسو لیکو ته مسلکي او با تجربه کسان جذب کړي. په یادو سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیت په اړه د بیست پایکال، تیمورک او ارزنکارو سیمو څو تن اوسېدونکو داسې وویل
طالبان از مناطق ما
خاطر خلکو څخه عشر ټولوي، پر خلکو حکومت کوي او څوک چې مشکل لري دوی یې په اړه محکمه او پریکړه ترسره کوي. سیمو کې له خلکو څخه او له هغه کسانو څخه چې لږ څه سرمایه لري په جبر، زور او وضعیت سره پیسې اخلي او خپل قدرت او نفوذ ته توصیه ورکوي. دولت نشته چې مخنیوی وکړي. د بلخ ولایت د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو له موجودیت څخه هم خبر ورکوي او وایي چې دوی هم د خلکو په ځورونو او وضعیت لاس پورې کوي. په عین وخت کې بیا د بخ سرپرست والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې په یادو سیمو کې تر دمه د دولت مخالف وسلوالو فعالیت نه دی محسوس شوی او نه هم په یادو سیمو کې د محلي پولیسو د بدرفتارۍ راپور دوی ته رسېدلی تر څو په دې اړه اقدامات ترسره کړي. ښاغلی فرهاد یې په اړه داسې وویل: په یادو سیمو کې د محلي پولیسو د بدرفتارۍ په اړه موږ ته راپور نه دی رسېدلی او همدارنګه د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم نه دی محسوس شوی. په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت زیاتوالي په اړه شکایت کوي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو کې هم خلک د وسلوالو طالبانو د حضور د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي.
د بلخ ولایت د یو شمېر سیمو د اوسیدونکو اندېښنې مو واورېدې چې وایي په سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله لکندهار ولایت څخه لیکي چې زما له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه داده چې موږ له پاکستان سره سوله نه کوو ځکه چې پاکستان زموږ غټ دښمن دی تل دی افغانستان. دغه راز محمد فهیم د میدان ولایت د میدان له ولایت څخه د میدان وردګو له ولایت څخه لیکلي دي چې ما له ازادي راډیو واورېدل چې که دوستم له جنګونو بیرته کابل ته ستون شي نو ښایي د مارشالۍ لقب ورکول شي. زه نه پوهیږم چې د مارشالۍ لقب په څه مانا. محمد فهیم ته باید ووایو چې موږ داسې کوم راپور تر اوسه پورې نه دی ورکړی او په اوازو او ګنګوسیو هم راپورونه نه ورکولو. تاسو مننه چې موږ ته اسمسونه پیغامونه راستوی، موږ یې هرو مرو درته خبرو. په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورونو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی او په روانه جګړه کې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI لاس لري. د افغانستان د کرکټ حلف لوبډله نن ماسپښین له سریلانکا نه د اتلولۍ له جام سره هیواد ته رارسېږي. افغان ټیم 2 ورځنۍ او 3 ورځنۍ لوبې له سریلانکا ګټلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤول عمان نیازي ته د هغه د انځورګرۍ په خاطر د وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال ورکړ. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بیلتون غوښتونکي یوې غونډې ته بللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخ کړي. امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشري نانسي پلوسي پرون وویل چې د ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر براک اوباما د ویټو ملاتړ وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي چې ښایي له هغې وروسته واشنګټن ته ورشي او له ولسمشر براک اوباما سره هم وګوري.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه راز په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونو د برخې یو زموږ یو همکار عمان نیازي د ولسمشر اشرف غني لخوا د خپلواکۍ د شپږنویمې کلیزې په ویاړ د وزیر محمد اکبر خان مډال ترلاسه کړ. عمان نیازي د ازادي مجله جوړوي. هره ورځ دا مجله تاسو د جمعې په ورځو اوریدلی شئ. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی پروګرام کې مو دا ځل په کابل ښار کې د ترافیکي ستونزو په اړه د ترافیکو له مدیر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې 2:19 پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. ناتو موسکو ته خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پرمختګ به چې د روسیې ملاتړ کوي او د نورو سیمو د نیولو هڅې ورته ونزغمي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلی چې د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکراین په بحران کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبری کنفرانس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل:
On both sides of the contact line there are accumulation of military hardware.
دا کرښې دواړو خواوو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرښې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلي دي. موږ همداراز لیدلي چې دواړو خواوو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږ تر لږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. ولسمشر پوتین شایي په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. د روسیې او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راځي خو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. امان الله د هلمند د مارجي ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امن الله مبارز دی ته هلمند ورات د مرجول سالی.
مشکل هم څه و؟
مشکل مې خو ځان هم دغه و چې د مرجول سالی کې د وسطي بلاک په نامه چې اول بلاک دی دا بلاک چې دوی نور بلاکونه چې دی یو مسول لري هغه یو که پیسې یې کار شوي د مځکې اوله هغه جناخي. دلته چې موږ یو موږ په ازاد یو په همدې خبره ده چې دوه مسولین دي یو د بلاک په سر کې دی یو په پاک دی. دا بولاک د سر د امراض مش پیسې اخی د پای د امراض مش پیسې مش پیسې اخی
د چی شي پیسې تاسو نه اخلي؟
بس و موږ دا سیا نه ساتو مش پیسې راکوي نه شي 500 روپۍ انور دا شي نه کی هغه وای خدای واس بل چر څه جوا که هغه نو څه نه وای دا غنم پور وخت باندې پر دې شیر باندې شل ما نه غنم ورکو نور کله پیسې موږ دا شي چې عدل تا کوم بل تیم شو را د وس د تانی هم د تراشي وس موږ سره وسم نه دا کوس موږ لا شو د سپام او د غوښ موږ د غو کو د موږ سره داسې زلم چې موږ دغه موږ براس موږ درې مورس موږ د کور څنګه ته خپل ټکان کوي موږ په وار وار تکرار تکرار به ولي او برته په ډیر زاریو په ډیر دغه موږ ځانو نه جاله
کوي. چا د محلي پولیسو؟
بله بله د محلي پولیسو له خوا وس یو کس نه دي چې د محلي سو د یو کمانډان ته چې ورکو دوه کمانډانان دي وس
د کمانډانان څه نوميږي؟
یو د بخمامت په نامه دیږي یو د بردا په نامه دیږي.
د بردا تو هغه در کور نه 1500 افغانۍ یاره میاشت اخلي دواړه؟
نه 2500 افغانۍ خو اخلي.
2500 پر کور میاشت که اخلي؟
وره د مثال ته بیا داسې دي د ماجد بیا داسې یو صدای دی مثال صدای سل جری بزمکه ده سل جری بزمکه ده تنزو جری بزمکه چې یو مشتقي دا یو مشتقي به دې تنزو جری بزمکه لري په دې تنزو جری بزمکه بیا یو مشر دی په دا تنزو جری بزمکه بیا شپږ جری پنځین جوړسیږي پر شپږ جری په باندې تنزو تنزو سو کلدار د ونیم سو افغانۍ مرتخصه ته خو کلدارم اصول دې مثال تنزو سو کلدار د ونیم سو افغانۍ او چې کله چې غنم ورسېږي شلمانه غنم اخلي
پر کور شلمانه یا په ټولم دې زر جری بزمکه
نه په شپږ جری به باندې شلمانه اخلي
دا محلي پولیس اخلي
بله دا محلي پولیس دي
امنیت قومندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې
بله خوځانې په وارو وارو مو دا دغه کړي دي دا بلاکو مشران ته موږ دي دا ولي هغه ته چې دي دا اوس کوم د کوم باندې شروع ده هر یو خپل د کوم په سر ولاړ دي ځکه اوس که موږ په بلاک پاتې مثال دوه درې صدۍ دي په دې کښې کومبازیان دا شروع ده اوس بلاک سر کښې ده زموږ بلاک چې دي دا ډېر قومونه کښې دي مثال کاکران ستا نورچه ستا لیزه ستا لکوزه ستا د تڼې ستا دلته په دې بلاک پا کښې سل جریبه ده د تڼو ځمکه ده دا د تڼې چې دي په یوه بلاک کښې دي دوی د بل بلاکو مسول پې ځان تړي نو خو غټ مشکل همدغه دی چې د مرجي ولسوالۍ امنیت قومندان دوی ته غږ نه کوي د مرجي ولسوال دوی ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وایي چې نور په اوبو د بولاک اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي نور داسې یو ستر اسې دوی خوري وایي دا زموږ ده مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسې دی نه وکړي مثال اوس د دوی څه بیا نه اخلي اوس د تڼې ځینې ځینې اخلي
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده تاسو حکومت نه څه غواړئ
موږ د حکومت نه دا غواړو په دې بولا کښې یو مسؤول وټاکي هم په دغه بولا کښې چې یو مسؤول وټاکي موږ به دا د یوه مسؤول امر یوسو
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي مالیه اخلي څه اخلي
په دا نامه باندې خورجان زه همداسې زه ولاړم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم را وه بخښه کوه ول غنم را وه هغه چې زه چې ورغلم ما ورور ته ویل چې غنم دکې مې خواکو هغه یې بره په چپړه ووهلې زه چې ورته راغلم مال وځي مال پر څه شی وهې بره ول ده ما ته ویل چې غنم نه را وړم مال دا مسله زموږ نه ده هغه چې وکشي وو مال ته را مسله زما سره نه سیل کولی چې هر څومره زور وایه ته دا مسله ده سره نه سیل کولی ته دا غنم د ده سره ستا شي ورکې
موږ دغه ستونزه د هلمند د مرجي ولسوالۍ له امنیت قومندان عبدالکریم اخوندزاده سره طرحه کړه
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک اریز شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې بعضې وختونه اوس خو داسې ستاسې ته خوا څه هم دا خبره یادوري شوه نورو مطبوعات هم موږ ته دا خبره یادوري کړې ده نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی را کړی عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکوو د خپل ستاسې د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کښې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیت قومندانۍ ته را شي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلنده څه کوته کړو
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه عشر اخلي د غنمو په نامه او خلک هلته ډېر په عذاب دي ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د همغه کرونده ده یا همغه د غنمو حاصلات دي دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند محلي پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې ولې په هر صورت یې دغه مسله څنګه ده تاسو اجازه ورکوئ چې محلي پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخواه اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات
یا هېڅ وخت موږ د خپل محلي پولیس موږ د مرجع په سطحه تقریبا 1500 کسه شاوخوا کښې محلي پولیس لرو او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخوا لري د موټر دپاره تیل لري او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجع کښې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو یعنې دوی ته هغه عشه ګرمه یا عشه ورکوو هېڅ و دوی و دې ته احتیاج نه دي ضرورت هم نه لري و دا نه سم وایلی شاید یو نیم کسان په کښې داسې وخت یې داسې ظلم یا کړی یا د ځانه سره یې تصمیم نیولی خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجع هر سړی چې انشاءالله په وخت و زمان کښې موږ هم رسیدګي کوو هم هغه هر څوک چې وي که مالي پولیس وي که ملي پولیس وي که هر شخصي موږ راګیروو
قومندان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګر چې دوی ادعا کوي چې تاسو ته یې مراجعه کړې ده او درغلي دي امنیت قومندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بردر دوی دوه قومندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نه شي کنترولولی یا نه یې کنترولوي نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به یې حل کړئ
هر وخت ان شاء الله دا غشتم دوه کمانډانان چې دوی ها پر لري دا د شغت ګروپونه خاص لري نه چې اوس موږ وایو چې دا غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته موږ دغه ویل دي د مرجع د کمانډان یې په صفت چې په هر وخت کې دوی کولای شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه د چراسي بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شانو ته حتی که خپل متوانی و نه رسیږي د خپل امنیه کمانډانۍ سره په تماس کې کیږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو ځکه چې زموږ په وسوال پوز په قانون او مقرراتو کې هیڅ دا شان شته نه نو زموږ خپلو دوستانو ته دغه وینا ده دا به د دوی نو همکاري چې زموږ سره یو کې په دغه عقله موږ ته پر وخت زمانې پلاره کې او راسي زموږ سره په تماس کې
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالی پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکوئ
انشاءالله زه وعده ورکوم او زما تر اوسه پورې د مردې ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي یعنې د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مردې د قمندان په صفت دنده اجرا کوم دوی ته دغه وعده ورکوم چې انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دې شیانو ته زړه نه ښه کړي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو و مختل پدی خبرونه کې د کابل د ترافیکی ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو مدیر خاغلی مال پاسوال اسدالله سره مرکه ولرو. مدیر صاحب خره خلاص خبرونه ته
مننه تاسو نه.
مدیر صاحب په سر کې کراته په کابل کې د ترافیکو ستونزو په اړه وایي تلفات د ترافیکی پی غلام الله نن سبا په کابل کې څنګه دی د نړیدو په حال کې دی او کنه د رقمیدو په حال کې
دا بیا د سات ترافیکی په مورد کې بازار وکم چې کال په کال د سات ترافیکی کمیږي نفوذ زیاتی کی وسایل زیاتی کی او دیموګراف د سات ترافیکی کمیږي دا وزنه یا عمل ادا ده چې اوس تقریبا په یو سل سلور پنځوس مکاتب د ښار د کابل کې دیموګ استادان زیاته تدریس د مقرره ترافیکی ته درس ورکوي دا په خپل ډېر اکثرا مخ کې کالو کې دا اکثرا د موږ حادثه ترافیکي د ماشومان تشکیلوي چې اوس لا الهام بیخي ګرافیک ټیټ سوی ده کم سوی ده او په دوم قدم کې نو دا په اکثرا وزارتخانو کې د میډیا له طریقه میډیا صوتي او تصویري اوس تقریبا پاته تلویزیونو کې د موږ استادان زیاته تدریس د مقرره ترافیکي درس ورکوي دا خو صرف د ډریور لپاره نه ده مقرره ترافیکی دی ټول شاملین ترافیک دی پاره دی طبقه اونا طبقه زکور ماشوم دا کارسو ټول شامل دی ترافیک دی شاملین دی ترافیک باید ټول دی مقرره ترافیکی نه باید بهرمندی باید زدهی چه دی کورن بی خطر تر وظیفه یا تر آقا جای چه کما واده یا هر مسئله چی خپل خپلوان کرسی سرقم بی خطر لرده سرقم بی خطر بی خطر است دا دی طول دی پاره دی و پده ارتباط که دا و تلویزیونو که هم ډیر زیات سودمند دی او ډیر مفاد دی رسولی او ډیر ګټه رسولی یا د موږ ګران وطنانې په مقرره ترافیکي کې ډیر وارد شوی دی په همدغه خاطر د موږ بیا د سات ترافیکي کال په کال
جناب دې صاحب د جواز سیرونو او دغه شان د موټر چلونې د لایسنس په برخه کې پخوا ویل کېدل چې فساد موجود دی او ځینې کمیشن کاران موجود دي چې هغوی پیسې اخلي او هغه کسان چې اصل موټر چلول یې زم نه دي هغوی ته لایسنسونه ورکول کېږي د موټر د جواز په برخه کې همداسې اوس دغه پروسه څنګه ده په دې څه په کار شوی دی؟
تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د اتیا امضا نه موږ درې امضا ته رسولی ساده سازي په خپله فساد له منځه وړي یو چیرې چې یو کار ساده وي هغه مشکل نه ایجادېږي خلک هیڅ مجبور دی ته نه دی چې پیسې ورکړي د کمیشن کار په مورد کې موږ سره کمیشن کار نشته یو تعداد اشخاص افرادی چې د محاکمې ثلاثنه وکالت اخیستې د درې شرکتونه د پنځه شرکتونه د لس شرکتونه هغوی زموږ څه نشي ویلی ولې هغه محاکمه ورته حکم ورکړی چې دا وکیلې به توکیل ده د پنځه شرکت د څلور شرکت د اووه شرکت د اته شرکت هغه ته څوک څه نشي ویلی ولې چې هغه قانوني اسناد لري نو نو کوم شانکار دلته نسته دی فقط
هم لوړ پوسټونه کې خو بل شک شي د فساد چون کوم خبره نه ولا پټی ټوله دوی هم دغه موضوع تر اوسه پرېښته
خو د ما ارزدار د استاد خپل راغلی یاست دلته خلک راغلي په حدود 2000 کسان استاد الله عزیز تا سره عمل انزم در خانه تا کدی چنه 4 روپیا خستی زه مقصر منای شامل درجه اول مشکلات و دې کې دا چې استاد معلوم نه چې موږ کمپیوټری پلیټونه جوړیږي اوس موږ سره وسایل ولر دي درې واسطه یو انجن یو شاسی یو رنگ یو ماډل په دې کې مقصد ترافیک دی اوس ولر دي دوا موټر یو رنگ یو ماډل یو انجن یو شاسی یو پلیټ تر شرکی پولیس سلار چه وقتی چه پده تی کمپیوتری جوری گی در ریسانس خود پا خود است مشکل نده موکس رستا ده اگر ریسانسون چه ده بحر ده مکتر آقله هر کال بودو ده دره زرد ریسانسون مکتر آقلی ده دره زرد نکسل جل ده اصلی نور پولی جاری ده پس سلسله ده وزارت خارجی وزارت داخله ده سه پس سلسله مکتر آقلی مک بیر ده پام ده سلسله بانی بیر تجواب و چه ده جاری ده ده اصلی ده اوس اسنادونه موږ سره ستاره ده ډیر لیسنسونه جاري موږ سره ستاره نو د دې په اساس وګو جواب خو هم اداره د ترافیک نه ده هم پیسې لار دغه سره هم اورو عزت سرانوري ته معرفي کیږي د
څو سند چې
هغه ماغه دا جاله تو تا ته مانو د ګروپ دی مافیا په لټونه جوړي په د خارج د دې
سره مخنیوي نه کیږي دوی مخنیوي ولې نه
کیږي خو دا خو د ترافیک او د ورګانه کشي هم په دغه خبر ده تقریبا سو ګروپونه نیول سی ودي تر اوسه پورې تاسو تاسو به خو دا چې جرمي سنگین شپته جوړي په لټ چې جلال آباد کې فرمایش ورکړو ټول هغه کسانو سره دی اوسه پلی سره ونیو نو دا هر اوره چې دا هر وو اداره د کشي او ورګانه امنیتي ریاست امنیتی ملی ما دا گرفتار کړی جنایم دا جرامی سنگینم هر اداره دې کشفی دا کار کړی تر اوسه د موږ نراس من پښتنه کړی چې دا اصلي دی یا جالی نو دا چې پلیټونه جوړی چې اکثرات مشکل دا دی هغه شناخت هم ډیر مشکل دی
وایي کی چې ځینې بی پلیټ موټر لا هم چې کم کم قاچاق کیږي مثلا نور موضوع امنیتی موضوعاتو کې ډیر کېل هم دي همدغه بی پلیټ موټر دي څنګه بی پلیټ موټر ته په ښار د کابل درنه کې اجازه ورکړي
دمار دادا ماده د شریعت قانون ترافیک اجازه دار موټر چې نوې واردی کې 15 سوځي متوخ ورکول کیږي چې دا ځي ګمرک ته خپل موټر ګمرک ته درایي هوا ته یو شپې ورځ یي هغه د هغه مرکز د اسلام قلعه نه د تورغونډې نه د شیرخان بندر نه معلومات کی چا دا موټر ستاسو له بندر راوړل شوی 100% مسول شوی 50% 80% 100% که کم مسول شوی دلته نور مسولیت دلته ورته ځمی اخلي د هغه نه پس راځي معاینات تخنیکی ته نه اول ورته پلیټ ورکو بیا یې معاینه کړو که اول معاینه وکړو بیا پلیټ ورته ورکړو اول دا موټر هلته ګمرک کې چې اسناد ورته ورکول کیږي راځي ریاست ترافیک ته د ریاست ترافیک نه موږ ته راځي موږ معاینات تخنیکی ته لیږو خو تاسې ووایئ چې اول دی پلیټ واخلي ګمرک ته لاړ شي یا اول ګمرک ته لاړ شي بیا راسي د
خو تاسې ویل کیږي جناب مدیر صاحب چې ځینې زورواکي دي چې باوجود دې چې هغه ټول ملاحظ داشي باندې پلیټ نه لګي
موږ دا نه راځو دا زورواکي ډېر انګو شمار خره دي یو پنځه یا لس کسه به وي
نو ولې په هغوی ولې قانوني
قانوني تدبیر تاسې هم دا اوس تاسو باندې لیدل خارته وزه د ګارنیزون د قومندانۍ امنیت د امنیت ملي د پولیسو د ترافیکو مشترکاً پوستې جوړې شوې دي د مشترکاً عمل کې یا تا په د دوی په هغه کې هغه کې څارنوالان هم شته یو نفر نمایله دی هغه څارنوالي هم بشره دا د مکمل څه چې تورې شیشې دي څوک چې اسناد نه لري څوک چې خپل پلیټ نه نسبه څوک چې بې پلیټ ګرځي دا ټول وسایل اوس هم دا اوس دا پروسه د عامه درې
تاسو منه چې دا شی موجود دی ولی
خو بعض وخت امکانات د ساده چې په کنټرول کې ونو شي پس کنټرول یو څه پوزي او دا خو نظر نور او قانون کې ډیر کم شي وي پنګو شمار ماده ته چې شاید چنګو شمار یو څه واسطه به هم دغه شي نور دا ټول پاک شي وي او دا ادامه لري مطلق په دې ارتباط کې یا ته حکم د جلالت ما ویسه به جمهور موجود دی
د ترافیکی اشاره په اړه مو پختل په یو شمېر سیمو کې ترافیکی اشاره شته ولې زیاتره واټونو سرکونو اوس هم ترافیکی اشاره نه لري
ما ویل چې دا جدید 15000 وسایط پورې جوړ شوی اوس ولا کا وسایط د کې پالې کې اشاره به نتیجه ورکړي خلک راضي پښین چې راخې دریږي پښین چې راخې ودرې ما دې ترافیک له باندې ځي
نو په نورو هیوادونو کې هم مثلا کدا سي ترافیکي اشاره له سرغړونه کې هغه جریمه کې
تاسو صاحب نورو هیوادونو صحیح ده خو په پنځه کالو کې د 15000 نه 1 میلیون ته ورسید نفوس د 20000 وسایط نه اوس تقریبا 1 لک وسایط ورسید هغه کال په کال جاده ورته جوړ کړي نفوس یې څه دي ورته پارک جوړ کړي ورته جاده جوړ کړي ورته زراعت نصب کړي دا یو ځم په سلور پنځه یا د شپږ یا اته کالو کې څومره نفوس درته راغی؟
د حل لاره څه ده مدیر صاحب؟
د حل لاره دا ده چې دا جدي باید معیاري شي.
دادا
چې اوس زموږ زګنانونه فعال دي راشدي وسایل چې کم شو موږ زګنانونه فعال وو.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې مدیر صاحب ویل کېږي ځینې شکایتونه رسېدلي چې د ترافیکو ځینې کارکوونکي په واټونو کې د چلوونکو سره د دوی چلند
روزمره سمره ترافیک دا زورگویان و بعض افراد اشخاص طرف وحل او ټکول خوری شفاخانه ته ځي لاس ماتیږي پخه ماتیږي په پخه باندې موټر تیری دا خو تاسو نه وایي خلکو باید کې سر کال اضافات د سر نفرونه د ما شفاخانه کې بسر شوي دي یا پاز ماده یا لاس ماده یا پخی ماده یا پخی خطا شوی ده هم دا وزه لرم چې تاسو وګورم چې پخی خطا شوی ده چې د موټر ته دې د پخ
قانون به پختنه وشي نشته ترافیک کې تاسو قانوني ده
ما خو عرض موګه چې موږ هغه مرجع قانوني ته سپارل په خو خپل وخت او زمان سره دا مشکل ده یعنی عامل څوک ده د جنگ یا څوک چې قانون ته تطبیق هغه عامل د جنگ ده که څوک قانون په ځان باندې نه تطبیق کوي هغه عامل د جنگ ده ترافیک نه ده ترافیک وایي دغه جن حرکت وکړه کوزي کې دی ترافیک دی خانه نیسی ترافیک څه وکړي ورته ګل روان کی کاغذ عمل زشتونی کی جان مقابل طرف خصا خپل قانوني ماخذه ده که موټر قیدا ودی او زه څوک موټر دې کی او چې زه شارک ته وړم هغه و چې زه نه زم ورکه یو قدم لر خدا باید قانون تدبیر کی یو چا دوه جتا د لیسانس وخت پوره ده ساده جوازات وخت پوره ده وزن تمدید نه
قانون تدبیقول وهلو تکول دي
نه هم نه ده پدې کې موږ چاته نه وایو چې څوک او تاسو کله چې کوم مستند لري کوم اسناد لري مې ربونی چې موږ خپل معذرت ته چې دیار ځای دیار منطقي دیار نایا چې ما ته شکایت کړي یا خپل تللم یا ور څوک نه لګل چې برسي وکي آیا مقصر ترافیک دی یا جانب مقابل ده که مقصر ترافیکی مطابق قانون توشه مې ورته ور کړی اختر مې ورته ور کړی اختر بازار جګړه ورته ور کړی افس کړی مې ده همدغه قانون همدغه شی ایجابه ای نو داسې چې مشکلات ډېر مشکل دی یو څوک چې په یو جاده کې درېږي تاسو ته معلوم ده دا زموږ تاسې ورونه دي زموږ تاسې عزیزان دي د ده وطن بچیان دي د سهار پنځه بجې نه چې راځي تر لس بجو د شپې پورې بیرې ده چې مولا یا استراحت ولري بیرې ده چې یو وخت دی استراحت ولري همدغسې فول ټایم د پنځه بجو نه تر لس بجو د شپې پورې وظیفه اجرا کوي چې کوم مدرسه منځته رانیسي کوم مشکل پیدا نیسي کوم پیښه منځته رانیسي نو د دوی قدر عزت په کار ده د دوی دا د ده وطن بچیان دي او تاسې چې وګورې مازدیګرې قسم به خدای چې وینم د ما د مزړه نه وینې ساسي دا بیچارهګان خوله دریشي ټول سره خاورې سره دم کرا ولاړې اشاره ورکوي تاسو په همدغه ګرمي کې لس دقیقې ودرېږي همدغه یو چاره کې او دوی سهار ناراضي تر ماخوستانه پورې درېږي
مننه مدیر صاحب
کندوالی نلی پریدم درسخه موری رخصت را کوا نلی پریدم درسخه موری رخصت را کوا زم درسخه سلام در تخه موري رخصت را کو زم در تخه پسینا پوری مر گئی تړلای خو قوالا می د جنت گټلای دا کونډه مور دی چاته پریږدي هغه رنځور خور دی چاته پریږدي هغه ماشوم رور په دیوري لم لګي دنړی دړی کور دی چاته پریږدي سمولوي ساده زلمیان غولوي څوک جنت څوک ایمان غولوي چې تا جنت ته خارج کې تعلیمونه کوي زوی د بل د پارا ځان وژنه خپل جماعت کې مسلمان وژنه زړه مور کې د پوی جیران وژنه راتلو لګي ماشومان وژنه راتلولگی ما شمان نوشنا ستا مولوی خوز من کورونا سوازی کلی باندی سوازی خارونا سوازی بزگران وجنش نفصلونا سوازی مسلمان وجنی جماعتونا سوازی وای پیسی لپاکستان راوڑی پخا دوڑی لبل دگدان راوڑی گئی را کت کا توپا گور سر تلو روز تلی را نراوڑی گت دبل پتورا جانکڑی زویا خپل تربور مر په خړنګ کړی زویا مور دی شو دی درته بخلی نه دی کلاس دی چا په وینو رنگ کړی زویا خوشاو ګیرو مې لوی کړی مزا زویا د خدای ری مې دروړی مزا ماف پلو قسم در